Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. نن جمعه د لړم دویمه او د اکتوبر 28 نیټه ده. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو، تاسیساتو، مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د تیر اګست میاشتې په 1 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوې دي. روټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې یوه کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 11 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځان وژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسول خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پېښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځان وژنې پخلی کړی. تر دې پېښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله اکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجی کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ټرمپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوری های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالی ایجابوي چې هند سره هوایی کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 80-90 ټنه مواد واخلي جګی کې.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د دې لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مشور بند مو شو په کار جلارې کلاوشي دا ګړ ولا تکلیف آسان شي او تجارتیانو تکلیف آسان شي.
او ډونالد ټرمپ د آسیا مهم سفر پیلوي. جنوبی کوریا، مالیزیا او جاپان ته روانېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څنګه د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د دې هیواد اړیکې د طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري کنه، په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړي، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه که طرفین میخایل میکدیگه اطمینان بتن که از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دیگه که نزدیکی طرفین در بر خاط داشت.
د نړیوالو چارو پوه عزیز احمد بارز بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدې ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزې چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمونه
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنجشنبه د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه وه. چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دي ویل شوي. د یادونه ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیه او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړې، خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتونه دعوی رد کړې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بیلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت، چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کیږي. د یادونه ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت له هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکونکو د دوی استاذی نه دی او اسنادی معتبر نه ګڼي. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استاذی ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لویه او جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی په مسافر وړونکو الوتکو کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره یې لویو بار وړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي او وایي دوی سږ کال د واګې بندر لارې نه دي توانېدلي چې کافي وچه میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه موږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دا هغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نم اخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نو موري د غشان د سوداګري زیره کړی ورکړي د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبه د اکتوبر په 1 د یو اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورځو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته. په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لاره بیرته پرانیزي. په روان موسم کې په یاد لاره د افغانستان څخه تازه میوې او ترکاری پاکستان ته صادرېږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجې او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخو لپاره په دوامداره توګه پرانستې وي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
او ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دي. کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته موټرو دا ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. وختنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي چې موټر دواړو خوانه زه راځي نو د موټر تکلیف به هم نه وي. د ترانسپورټ او مال به خپل ټیم سره رسېږي رارسېږي.
انګور ټول خراب شي دغه دي جنریټر کور وساکو نو د کې بازار ته نو ولا کال ټول وبتر وړي هر وخت چې د انګورانه سیزن روشي په کسان دا ټیم کومه لاره باندې کو بانجان انګورو ټول نو وو به د ټول خراب شو مینا ورک کورنو چې زاره کې وبونه پیدا کیږي کومه ځو یو نشتا مالینا پیدا کیږي.
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
تکلیف آسان شي، تجارتي تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی.
میشتا ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرون تا کاروباریون تا سخ نقصان دا. میر دوی سره حکومت تا سوولیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمر چې دکیم بور گاڑی دی دادا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ور سیوه دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د اعلان وتا غوړي. خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا د دې به دل منځه د وټله خروک مې دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ مې نشتا. خالی چانه پښتنه و کی چې ګټ کلا خلصېږي ګټ ایسا پاتا نه لګي.
په ورته توګه ځای مسؤلین او د سوداګری زبن سټونو مشران وایي که سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګرۍ او پانګونی خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز ویل
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په 10 بیه ورکړي چې هغه د موټر غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د دې لپاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ټرمپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ ښځینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبي کوریا متمرکزه وي، چیرته به چې ټرمپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه مېلمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبي کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبي کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا له خوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیا لیدو احتمال زیات کړی دی.
لا خبرونو ورآخوا
تاسو زموږه اکل ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د بخنې نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لتیرو څلور کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځم په ورځ د اکتوبر په 23 په خپل ویب پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال لاګس راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړی دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتي اباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدی چوکاټو وزي د خپل سری بند او شکنجه سزا ورکوي. اغلی اباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشون میته کې از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن موقعی که 2021 کار را پا دیخوا طالبان و ده غصل پره چی دوی انتقاد بولی درسانه و پر کارکون کو ده ترنی سانسور او سزاگانو پا بلی کول و رسانه لما این زبولی وزی ویلی شو چنور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان دی راغلی چه ده طالبانو ده حکومت ده استخبارات و اداره او ده دوی ده امر بالمعروف او نهی نیل منکر وزارت د رسنیو ټول موارد ساری او پټکوې د طالبانو پر چارواکو آن کوچنی نیوکه هم کولای سي د خبريالانو د نیولو یا شکنجه کې دوه لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبريالان هم ادا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنۍ خبريال چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریال او نه سیاسي څنګه نن نو د پرونچلونکی یو د کرخنه مشه وخته دا وړي فروش شکنجه زندګی کړل نه به برخلیک.
په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالې هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې په خبرۍ په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشر کیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون تو سرمستی بود. چه داده دی نمال کیگی چه مونگ حق مواردو تا پوخه خور نکره شون چه در افغانستان اروند بی او مونگ پر ورانده هیچ هم نشو قولی.
در بشری حقونو در چار نریوال سازمان خپل دی راپور که چه در 2015 کال پا آگست میست که پا افغانستان که لری لاری لاتلس او ترکیه که میشت و دیر لس افغان خبریرانو او در افغانستان کدوالو او در افغان کدوالو بیل بیلو سازمانونو در معلومات و مرکو پر بنسد برابر کرده زیاده کرده چه در طالبانو در امر بالمعروف و نهی نهی منکر وزارت به منظم دول در رسانه و دفترون تلاشی کوی. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ لنه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رایټس واچ د جلا وطن خبرې لانه د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. دې سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبرې لانو او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکز شویو خبریالانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوۍ له څه باندې یوې اونۍ راهیسې روانه ده او خلک وایي چې ډېرې پتنګ کړي. دوی غوښتنه کوي چې باید د پرچاوۍ له منځه لاړه شي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینۍ چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته. چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښام بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارت پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاوس پرچاوي زیات شوه، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډېره شوې. یوازې درې څلور ساعته یا ډېر تر ډېره 5 ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په څلور ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوۍ شکایت کړی. دی لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی.
د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په شلمه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبه د اکتوبر په 1 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 200 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او 12 نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له 2 کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.